دا شکایت هم کوي چې خاروالۍ د دې ترڅنګ چې تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې د اسدآباد لارې کوڅې د سیلاب له خټو پاکې کړي، په یو شمیر ځایونو کې یې په خوړونو کې خپله ډیرانونه جوړ کړي او چاپېریال یې ککړ کړی دی.
اوس خاروالۍ ده، خاروالۍ که د اسدآباد په کوس ګوټ کې یو څه ګند بلا دغه راټوله کې هم راوړي، دغه ځای ته دی خوړ ته ورارتی، په لر سر کې راټول کې هم راوړي، دلته ورارتی دا خوړ ډب کو. خدای په لاس باندې دلته خو ماشومان دي، دا خو کلی دی، دا خو زنانه دي، دلته سپینګیری دي، دلته خلک دي، دا خو څه تش ډاک نه دی چې ته ګند راوړې دلته موږ ته خطا کې.
د کونړ خاروال انجینر محمد رحیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تل هڅه کړې چې خار پاک وساتي، خو د امکاناتو او د پرسونل کموالی د کارونو په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
زه دولس دیارلس کسان لرم او د ټول خار پاکېدل په دې یو ورځ کې ناممکنه ده، خو لګی دی او سبای وخت وتلې دي.
دا یوازې کونړ نه دی چې د خوړونو او لوی ویالو غاړې او حریمونه یې خلکو لادې کړي، بلکې د ننګرهار په څیر په لویو ښارونو او ولایتونو کې بیا لوی دولتي ویالې او د خوړونو زیاتې برخې هر چا تر خپل توان لاندې کړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو تر بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د زری کړکی د سګنې جایزې په اړه راپور برابر کړی.
افغانستان کې جایزې ورکول کیږي، هغه جایزې یاد حکومت له خوا دي، د اطلاعات فرهنګ وزارت جایزې ورکوي او معیار هم ډیر معلوم هم نه دی، ډیر لوړ هم نه دی.
په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج اخلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک رګیږو.
دا کړه له سر نه چې ګرد مخی خار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم، مور چې را یاد کړی زما د نامزادۍ خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
وړانګې ډیره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زنوم خبره چی داستا زیده.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړې شوی.
پردی مور خان دا سړی نه دی پیژندلې او د دوه پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مور خان د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی.
او رښمین خیال کې ستر جانان ته د یو شاعر د ګیلي الفاظ اورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا مې څادر کې خخوله خو څادر هم نو. په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. د 2013 میلادي کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه ناڅه یو دېرش پیښې شوې دي، چې د 2018 کال د همدې په پرتله په 350 زیاتوالی ښیي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی د دغې کمیټې د کارونو او د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د زیاتوالي د عواملو په باب وویل چې د 2013 کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دېرش پیښې ثبت شوې دي، چې د 2018 کال د همدې مودې په نسبت په 350 زیاتوالی ښیي. د څرګندونو له مخې نامنۍ د خبریالانو د دوسیو نه څېړنه، د ډر اچونکو زیاتوالی او د حکومتي منصبینو له خوا د خبریالانو وهل او ډبول د خبریالانو پر خلاف د تاوتریخوالي د زیاتوالي له عواملو څخه دي. صدیق الله توحیدی زیاته کړه چې د هرات او غور ولایتونه د 2013 کال په لومړیو درېیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 مواردو په ثبتولو سره د هغو ولایتونو له جملې څخه دي چې د تاوتریخوالي زیات شمېر لري. د می د میاشت درې منټه چې در رسنیو نړیواله ورځ ګڼل کیږي د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم ولمانځل شو. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر پوهان محمد رسول باوري وایي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو له پرمختګ سره سره خبریالانو ګڼې ستونزې هم ګاللې دي. په افغانستان کې د دوشنبه په ورځ کې یو شمېر خبریالانو ته مرګ ژوبل واوښته چې په کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان هم شهیدان شول. پنجشنبه د مطبوعاتو نړیواله ورځ وه. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. د سازمان په خپرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې په خونړۍ پیښو خواشیني څرګنده کړې ده. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دوو ځان وژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د درېو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله نانزي په ګډون نه خبریالان شهیدان او ګڼ نور ټپیان شو.
په کابل کې د کتاب د نړیوال ورځ او د 1990 کال د زری کړ کې جایزو د ویشلو په مناسبت غونډه جوړه شوه. دغه غونډه چې د قران کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې د زری کړ کې اکاډمي مشر استاد نجیب الله منلي خبري وکړې. د ویلو کال کېږي چې دغه جایزه د کال غوره کتابونو ته ورکول کېږي او لا دې ورسته به هم د لړۍ دوام لري.
زموږ لپاره پکار ده چې موږ د کتاب د ودې لپاره، د کتاب د پرمختګ لپاره او د کتاب لوستنې د فرهنګ د ترویج او د تامین لپاره کار وکړو. زمونږ هڅه هم د همدغې جملې نه یوه هڅه ده او د څو کالو راهیسې په ډېرو ستونزو ورسره روان یو، خو تر اوسه هم ساتلې ده. دا یوم وار ده چې موږ د زری کړکۍ جایزه ورکوو.
د زری کړکۍ اکاډمي د سږ کال جایزې څلورو کتابونو ته ورکړل شوې. په دې کتابونو کې راڅرګندلې چوپتیا د نظیف تکل اثر، سورای گیسو د مهتاب ساحل اثر، د مینې معتکف شاعر د عصمت الله زهیر اثر او باور د معصومی غرنۍ اثر وو. د زری کړکۍ اکاډمۍ غړی ډاکټر محب زغم راته وایي چې د کومو معیارونو له مخې د معصومی غرنۍ باور کتاب ته جایزه ورکړې.
د دې داستان اهمیت په دې کې دی چې یو ډیر ساده خیال، یو ساده تصور نه یې داسې کیسه جوړه کړې ده چې ماشومانو ته بلکې هر انسان ته دغه پیغام ورکوي چې څنګه پر ځان باور پیدا کړي او څنګه ان غدیر ضعیف کس هم کولای شي چې نور سره مرسته وکړي.
د زری کړکۍ اکاډمي یو بلغړی طاهر زلن د عصمت الله زهیر د کتاب په اړه خبرې وکړې. دغه کتاب چې د مینې معتکف شاعر نومېږي، د عبدالهادي عطایي ملا د شاعرۍ په اړه لیکل شوی.
دغه کتاب چې لیکلی د عطایي ملا د شاعرۍ په اړه باندې، هغه هم یو له هغه شاعرانو څخه دی چې په خپل شاعری کې همیشه لوړ ورزښتونو ته ځای ورکړی دی.
په غونډه کې د مهتاب ساحل د سورای گیسو او د نظیف تکل د راڅرګندلې چوپتیا کتابونو په اړه هم خبرې وشوې. ورپسې دغو کتابونو ته د زری کړکۍ اکاډمي لخوا جایزې ورکړل شوې. د غونډې په پای کې د تاجکستاني شاعرې فرزانی خوجندیان تندیس په کابل کې د تاجکستان سفارت استازي ته ورکړل شو.
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یو هیر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمال زی پوښتلی.
هنر جاج
د افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه وه؟ ولی مو افغان لیکوال جوړ ک
ډیره مننه محبوب سي. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و چې په تیورستیو کې چې ژباړه که هم ډیره زیاته مهمه ده، خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله، لکه یو هیر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لاره ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی، د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړه وشوي، ډېرې زیاتې ژباړې وشوي په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوي پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړه ډېره زیاته وده وکړه، که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده، که وکولای شو د هغه علمي کادرونو، د هغو علمي ادارو چې موږ لرو، هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې اوورال د افغان لیکوال د رامنځته کېدو روحیه ده.
نو تر اوسه پورې مو څومره مسلکي کادرونه روزلي چې مسلکي ژباړې زده کړي او په عملي ډګر کې ترې استفاده کړي؟
په نوره نړۍ کې ژباړې ته ډېره توجه کېږي، حتی په ژباړه کې لوړې زده کړې کېږي. په دې وروستیو کې تر ماسټرۍ او حتی تر دکترا پورې په ژباړه کې زده کړې کېږي، دکترا ورکول کېږي، او په نوره نړۍ کې دې برخې ته ډېره توجه شوې ده. د خصوصي سکتور تر څنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړې ده. د افغانستان حکومت په ټول کې، دولت متاسفانه په دې برخه کې د دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړې کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی. خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده، او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې، په دولتي کې، چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله، یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ لاس نه درلود. نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې، تر څومره چې کولای شي، خصوصي سکتور اوږه ورکړي، او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې چې ما یې نمونه واخیستل، د افغانستان علوم اکاډمي، کابل پوهنتون، موږ سره مرسته وکړه، موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو. د ژباړې په برخه کې لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا هغه نه وروسته د دینه چې فارغ شي، یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند، یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډېره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي، او په وړاندې به خنډونه زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدي؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو. هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه، او هغه عامه پوهاوی ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي او اقدام.
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په برخې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
اوساز یو ستونزه چې دلته خلک ورته اوس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، د یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي، او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پرې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته دا ده، په نوره نړۍ کې بیلابیل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې یو ژباړن پکې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زمونږ آیډیال محصلین یا دغه د پیسې بغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي، هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بیلابیلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نو هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي لل سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، په ژباړه کړي، هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې په دې ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم وي. اوس خلک یو 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 فکر خلکو سره دا دی چې که یو بهرنۍ ژبه زده کړه نور فکر کوي چې دا ژباړه کولی شي، خاص نه ده. دوی باید خپلې ژبې تر بهرنۍ ډېرې زده وي تر څو وکولی شي چې ژباړه ښه زده کړي. نو زموږ دورې په دغه ډول سره تقسیم شوي دي.
آیا د یوې منظمې کاري ډلې جوړول هم په پلان کې لري چې هغوی کم دستاسې د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا په راتلونکي کې له تا سره کار وکړي او ژباړه وکړي، داسې کومه ډله هم شته او که نه پلان یې لري؟
ما سب یو طرح یو فکر په لومړی سار کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا و چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړونکو یو معیاري ډاله رامنځته شي، نو په دې ډول نه شوی کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپلو اسنادو په سپارلو سره یو څوک ومني په یوه انټرویو یو یو امتحان باندې تیره شي. موږ غوښتل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي رابرسېره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی، موږ پیدا کړو. او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زموږ لاسته راوړنه ډېره وه. په ټولو صنفونو کې چې تر اوسه په افغان لیکوال کې ترسره شوي دي، موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغیزناک کار کوي، د هغوی ژباړې ډېرې معیاري دي، د هغوی کار ډېر معیاري دی، او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې دوی دي ځوانان ټول. نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو صنفونو کې له هر صنف څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل، هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي. هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی.
په ځوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې. هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر یې د پخوا په پرتله بدلون کړی. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي، ملتیا مو وکړي.
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلې وه، فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خواته تللی؟
هیواد صاحب، موضوعات خامخا بدلیږي له ژوند سره، که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي، نوې نوې خلکو سره مخ کیږي، نوې نوې خبرې اوري، نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي. او خپله د شعر شکل چې ده یا نور، مثلا زه چې لواوال نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي. هغه د شعر انداز چې ده، ما ژبه چې ده، هغه ما درونی احساسات چې دي، هغې کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی. خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي، یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي، له وخت سره موضوعات بدلیږي. مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي، وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي.
بریمن صاحب، تاسې ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې ځو، له مختلفو شیانو سره مخ کیږو او له هغو تاثر اخلو، هغه مو بیا په شعر کې راځي. مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده، که نه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېره تکیه کول پکار دي؟
یعنی هیواد صاحب، دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي. مثلا په یوه ټولنه کې، په یوه کلی کې، په یوه ښار کې ډیر شاعران اوسي، خو ولې د دوی ټولو شعرونه او خبرې سره فرق لري؟ مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه، له یوې خبرې نه، له محیط نه فرق لري. مثلا زه چې کله په ښار کې یم، چې کله چاودنه وشي، چې کله ډیر خلک شهیدان شي، له دې پیښې نه ما تاثر یو ډول وي. ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له محیط سره مل کوو، ورسره یو ځای کوو، یا بیا شاعري کوو. کچیر تا آرا پیخه چی وی زمونگا احساس ور سر گرد شی عاطفه ور سر گرد شی او بیا شیر تا راشی پر لفظونو بانده ده تا شاعری وی اگه ده محیط نا آغیز او دا فکر نکو ما چی شاعر لپارا تاوان کی تاوان اگه وقت که ور تا کهی چی فرزند بل چا تقلیدو کو
تاسی بل چی دا شاعر تا تاوان نکوی کنه اوس مثال دغه حالات خو دائمی ندی چی پا افغانستان که با همیش دا چودنی کیگی دا خو به ورځ ختمیږي نو بیا چې یو څوک د داسې یو شاعر شعر لولولي چې هغه چودنه یاده کړې ده هغه پکې د خفګان حالت د مایوسۍ حالت یاد کړی فکر نه کوي چې دا به بیا هغه وخت خلک ونلولي
نه نه هیواد صاحب دا د دې خبرې عظمت په همدې کې دی چې هماغه وخت کې به خلک ولولي ځکه دا بسمیل صاحب باندې استاذ لیوال او سریزه ښکلې ده دته د تاریخ نقاش ویلی یعنی اوس فرزن لوګر کې بسمیل صاحب اوسیږي هلته دغه کیسې ډېرې وي که نه خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هیرې شي د خلکو نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کیږي بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت هورو غلمان لپاره خوښ وي زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسمیل صاحب نه هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته البته په هنر او فن باندې انتقال کی
یعنی ته وایي چې دا شاعران دي د هنر له لارې د تاریخ خواته هم لږ ورته وشي یعنی دوی د تاریخ لیکونکي هم باید وي
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي مثلا یوه تاریخي پیښه چې نامعلومه وي دوی لاړ شي د هغه وخت شاعرانو ته مراجعه ور وکړي
خو یوه پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي که نه مثال پخوانۍ چاربیتې وي چې ځینې خبرونه ځینې پیښې به پکې ویل کېده اوس هغو کې شعریت بیا کله پاتې کیږي چې ته یوه پیښه پکې انځور کوي چې مثال په کابل کې چاودنه وشوه بیا دا وسوه هغه وشوه که نه یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي کله چې کیسه د تاریخ شي کله چې د پیښې د ثبتولو شي بیا خو شعریت پکې نه پاتې کیږي
ما مخکې یاده کړه چې دا لوی شاعران کوی شي چې دا خبرې وکړي دا نوي شاعران نشي کوی دا کارونه اوس لیوال صاحب د ښه شاعري کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي حتی اسطوري راغلي درویش دورانه یې همدغسې او که په کلاسیک ادبیاتو کې پخوانیو ادبیاتو کې اشاره کوو خوشحال خان خټک ته اشاره کولی شو چې هغه حتی د خپلو رزمونو د خپلو جنگونو تاریخ هم لیکلی او په ډیر هنر یې لیکلی اوس که مونږ د شاه جهان د وخت یا د اورنګزیب د وخت تاریخ لولو کومه برخه باندې چې مونږ د خوشحال سره په ارتباط یا له پښتونخوا سره په ارتباط نه پوهیږو مونږ د خوشحال خان خټک شعرونو ته مراجعه کوو
خوشحال خو بیا هغه خپل عشقي برم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهتر یې چې خوشحال دې په عالم کې سر بلند کړ بریمن صاحب که اوس یو بل غزل یا نظم درنه واورو
آزاد شعر دی چې ته به ارمان زما کولی نه شي مور ته به وایې چې ساړه مې شوي هسې ناجوړه یم نور څه خبره نه ده ته به ارمان زما کولی نه شي د کور کارونه به دې پاتې وي پیالې به ایښي وي چې پرې مینځي کوټه به هم جارو کېدل غواړي ستا په لاسونو کې به زور نه وي د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړي نه ته به ارمان زما کولی نه شي زما تصویر ته به کتلی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي زړه به دې ډک له تورو وینو وي په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي ته به ارمان زما کولی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولی چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دي هم په پام کې وساتل شي وړاندې کړي اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالاتو خبره هم که کوي هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتلی شي او هغه پکې وي څنګه کولی شي
شاعری داسې دا هیواد صاحب چې د کولی شي خبره باندې نه کیږي یعنی داسې یو فرمول نشته چې هغه تطبیق شي او یو شاعر وکولی شي
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړی
لوی شاعرانو دا کار کړی او البته یو څه هغه شته کنه چې دوی مطالعه وکړي لوی شاعران مطالعه کړي شاعري مطالعه کړي او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه ده دوی لپاره
خپل دی بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دی دی ته هم وی چې زه څه وایم، یعنی کنا بس څه چې ذهن ته راغلی بیا غلی کې
دی ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم، بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وی کنه د آمد کیفیت داسي وی صابره لکه خیج په شاعر چې د نبی رنگ. نو دلته شاعر په یو داسې یو احساس درته وښیم چې حتی د بې خودۍ ته ورته یو احساس کوي، هغه نه پوهېږي چې زه څه وایم، بلکې له هغه نه ویل کېږي. یعنی شاعري داسې دا چې کېږي نه، بلکې رښتینې شاعري او هغه له شاعر نه کېږي، له شاعر نه ویل کېږي. البته وروسته بیا کولی شي چې کمما یو زیاتی پکې وکړي په خپلو خبرو کې. داسې شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي، فکر کوي. نو داسې چې شي بیا ډېره سخته ده چې هغه د شعر وزن، د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او وپالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو هغه شاعري بیا مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې داسې شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي که نه. یعنې دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی یو دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ چې ورته وایي، موډ. بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس چې هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر کې که نه. داسې زیاتره وخت کېږي، یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت. نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي، زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه د کوم فرمول نه مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د فسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد یې، د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم، ځکه زه
حالت دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي،
خامخا لیکل کېدای شي. یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شه که نه. خو دلته بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه که نه داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي، ځکه دا موډ راغلی دې نه استفاده کوي، دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي په کې، کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر.
ښه، نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب، د همدغه موډ چې دا ته خبره کوي یو څو بیتونه به درته ووایم چې د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخي ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې له ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کسی ډیر ګټورې وي چې د فکر تر څنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه ګونګ جلی در اوروي.
زرپاڼه ګونګن جلی لا پنه هم ټولګي کې وم، ذهن می دومره پراخ نه و، خو په ژوند می شپاره سپسرلی تیر شوی و. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور، او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه، زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي. ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل تو خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي، خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه،
او را سره واده وکړه چې نور براته ګونګ نه وای بیا زدر ته ټوله کیسه کوم خا ولا ک نور درته وایم دوړانګ خبرو ز مالند فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې واچولم خوانځي ته پتاک او کور ته پراته کې هیڅ ګونه شوم خبرو یې عجیب تلوسه را ته پیدا کړی و د شپې تر ډیره ویخوم په سبا مې تر وړانګې لمخه د ویالې غاړې ته ځان ورسو وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې دی وینځلی له خولې سلام واورید لستړی مشي ورسته مې ورته وویل خا ولې دې ګونګه بولی وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولا کمی تا ته ویلې وی خاطر ډیرو یو خندل او وی ویل نو چاته دی وویل هیڅ چاته مې نه دی ویلې ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي خانو کې صدا سي د چی ما په کابل کې تر اتم صنف پوري مکتب ووایا کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار بمې راته ویل زمون کلیوال د خپل اولادونو خروزنه نه کوي خزو ته خو بيخي د غلامانو په سترګو ګوري او وهل یې ویار بولی زکو خخ کوم چې خلک دې ته وحڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکي لتیارو وشورل شي خدای وازی دې وکاس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر خزو ورسوه او هغه په دې وو په هوا چې زده کړه پنار او خزه فرض دی بی پوهی ژوند په تیارو کې ژوند دی له غورستا ما ډیر کوخخ وکړ چې خزی د پوهی په اهمیت وو په هوا خو دلته چې څومره خزی له پوهی څخه لري دي هغه مره دروغ او غیبت کول ته ورنږدې دي په زاید دي چې زما خبرې ومني او همکاري را سره وکړي زه یې دروغ او غیبت کول ته وهڅولم نور زه هم ناهیل شوم او له دې سره مې خبرې کول پرې خودل او ذکر ته ګونګوي لدی ورسته از ما او د وړانګ ترمنځ لکه تړون چې وشو خو په دې پون نشوم چې ولی وازی له ما سره خبرې کولې د نه هم ټولګي په پای ته رسیدو زموږ متوسطه خوانځي هم پای ته ورسید د لسی نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دیته مجبور کړل چې د نورو د کړو لپاره مې کابل ته واستوي ورسته وار مازیګر قضا و چې لوړانګ سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خوز مال ډیر تاکید ورسته یې وویل تلک ودرېګه زبیر ته شر راسم د سترګو پراب کې کور ته لاړه کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او وی ویل لاړشه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافری خو به خپه نه یې خدای خبر چې څنګه به یم کله به بیرته راځي ولکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځي کله خو به دې نه یادېږي یادېږي به مې څوک به دې ډیر یادېږي ادې بل دې څوک ډیر یادېږي پاتون ورور مې په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم لزانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ په درسونو ویلو مې پایل وکړ او په خپل ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پوری اړه لري لا ته میشت ورستای و برازیو او تاقوال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو ما تخپل د یادښتونو کتاب چرخ کړ چې ور تخپل خاطره ولیکم هغه د وړانګې قلم میرا واخیست چې ور باندې خاطره ولیکم خو د ریکلو په وخت کې رنگ را تمام شو لدی سره می وړانګ هم را په یاد شو جیب ته می لاس کړ او له ټلیفون څخه می پلار ته زنګ ووهه له پلار سره له خبرو ورسته می له مور سره خبرې وکړې او په چل می له مور څخه پوښتنه وکړه مورې گاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي مور می ځواب راکړ هو هغه بل ورځ هم ورغلې وم د لور واده یې وو
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تم کیږي د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زی وړاندې کوي
ادب جام
قطب الدین بختیار قطب الدین بختیار د احمد سوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر لنومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر یې نه دی کړی خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د ده مناقب په تفصیل سره راوړي نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د ده د نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي لکه خواجه یحیی بختیار شیخ شهاب بختیار شاه ابو بکر بختیار او داسینور دا خوخ کاره ده چی بختیار ده پختنو یا خورا مشهور آستانه قوم ده. څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله، ځکه نو پردي مورخان د پښتنو په دغه نو خبر. نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږیدلی چې د ماورالنهر له ښارونو څخه و. ابوالفضل غلامي هم د عرفاني د اوښ بولي. اوښ یا اوچ خو دوه زاړه ښارونه وو چې د سیاحون پر هغه بله غاړه ودان وو. ابن خردازبه وایي چې دا یو لوی کلی و چې له قبا څخه اووه فرسخه لري او اوزګن ته لس فرسخه پروت و. یاقوت هم دا دوه کلي بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي. نو که موږ د نورو مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېده ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړې ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زیږیدلی وي. دلته دا خبره هم دغه وروړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري ستر ستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی و له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان و چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون و چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماورالنهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14 په 1433 هجری کال او فرشته 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیه او اکثره تذکره لیکونکو د ده احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده عاصر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړي نه، اوښې تویه وینه، خدای ته نارې کړي، غلبلې کړي، پاړکي لري نه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاورې ریسوم په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بله هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهیږم خدایا، نور د چانه نه ویریږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نه خبره الهی، دا موږ دی بندگان یو لسره الهی، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونی سچ چا په کې خیانت کړی دی،
زه سوال نکوم، زه خپل خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچول مزدوري کوم، نه د چا غیږ لراشم نه خو د چا پخو لراشم، ما خام په سرو وینو کې رنگ خپل بچو لراشم، نه په دغه خلکو خو چا زیر د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیر د جنت کړی دی، یو خوالی لام شما او بل خوا می قیمت کړی دی، دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکه، چې زغمله شمه خدایه دومره غم خوراکه، زه دې ترې بیل کړمه، هغه دې بی اسرې پرېښودي، زما تور سر دې بې کوره بې حجرې پرېښودي، زما د ګل په شانتې خور دې په خیمه دې رکړه، زما بوډۍ سپین سرې مور دې په خیمه دې رکړه، هلته دې بیا د بې زمیرو په ولکه کې ورکړي، د مشاتې د فراون له دې پنجره کې ورکړي، نغلا پسې هم کوي او هم ورپسې قرض کوي، دوی په ځان ظلم فرض کړی دی، خپل فرض کوي، څومره لاشونه ورک شول، څومره جنازې وکړي، زما وطن کې زړونو اور وکړي، لمبې وکړي، چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله، زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله، داسې بې ځایه ماشومان غیږو کې مه لویه وه، دلته د میندو خاماران غیږو کې مه لویه وه، مورې ما بچ کړه، دا آواز له زړه نه چرته وځي، د دې ماشوم معصوم انداز له زړه نه چرته وځي، که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي، کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي، نو دغه مقام خو بیا بیخي له زړه نه اور وباسي، مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي، نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو، د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو، د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو، نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه، دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه، که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني، فساد یې خوښ دی، توره پیژني، کوتک پیژني، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو، خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو، نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله، نه مې غلا وکړه، نه له چا نه مې ډاکه وکړله، ما په فریب نه په دوکا نه په ټګۍ پیدا کړه، ما ګرده خرڅه کړه، بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه، نو زه دغه چم او دغه لار مایوسه کړی یم، زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم، زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم، زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم، که دنیا و خو می لسترگو می دنیا و رکوا، که دنیا و خو لسترگو می دنیا و رکوا، سو ورزی مخی و ماشو ملور زما و رکوا، زخمی زخمی می چا ده کور پا خواک پریخو دلا، ده کور خواد سچی ده گور پا خواک پریخو دلا، او دری ورزی پس دستا دنیای تا تا پریخو دلا، خدایا ای خدایا ده غملو یکی سی ما تا پریخو دلا، زما ګردخ و بیا هم یو څو پیسې وکړي، زما بچول د یو څو ورځو دانې وکړي، خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه، انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه، دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله، چې کفن په مړونې او په ژوندونې بستر هم نه و، بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نه و، اسمان ته په کتو باندې مجبوره شوم، الهي تا ته په ګیلو باندې مجبوره شوم، ایمان لرم او بیا تا نه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم، مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم،
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا، ما خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا، چې دشمن راغی چی دشمن راغی چی دشمن راغی زپد والا سوام پات خدایا ماخپل ترکڑا غرور پزنکی مات خدایا